په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري دفاع وزارت وای د رواني ونې تر پایه د بهرنۍ ځواکونو ځینې مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
عمل نوغس شوه ممکن تو ختم یافته ساحت
د بهرنیانو د وټلو کار عملاً پیل شوی، ممکن د ونې تر پایه ساحت را تسلیم کړي.
د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې موټر بم چاودنې د قربانیانو د شمیر ډیروالی
د
عامو افغانانو لپاره د کورونا ضد واکسین د مرکزونو پرانستل.
په کابل کې دولس روغتي مراکزو کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې هوادوال کولی شي د سرطان تر د ماسکن تر یوې بجې پورې هلته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل رسمن پیل شول. د کورنۍ چارو وزیر په لوګر کې د پرونی 14 پړه پر طالبانو اچولې او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو د نخټو په دوام لا هم ترنګلای دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل تایید کړ.
بیرون شدن نیروهای خارجی
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوې دي. دوی یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي چې له هغه ځای به بیا خپلو اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا سلطن امریکایي پوځیان لمخ کې د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه وتلي. له امریکایي سرتیرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 ډیره سرتیرو وتل هم له شل کلن ماموریت ورسته پیل شول. په پام کې ورچې ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقه پاساس د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز پل عالم کې د خونړۍ 14 پړه پر طالبان واچولې. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات نن له امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په هیواد کې د ناامنیو بستر اصلا طالبانو خپور کړی.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دادی چې طالبانو کړی، ولی د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دوی خپل رسم د هغه مسؤلیت په غاړه نه لري. تاسو معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نام دی په افغانستان کې ور کړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پل عالم کې د تیر ماښام 14 یوشت کسان وژلي. خو د لوګر سیمه ییزو چارواکو په 14 کې د 24 کسانو د وژل کېدو او د 110 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال په څه باندې 4.5 سوه هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته ویل په دې ولایت کې د زیرې کار دود شوی او اټکل کیږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې له کروندو څخه نږدې 1500 ټنه زیره ترلاسه شي.
خوشبختانه موږ سږ کال په 4.5 هکتار ځمکه کې د زیرې کرنه لرو چې ټوټل به موږ 2.5 متریک ټن حاصلات ولرو.
خغلی الکووی چې د هلمند زیری په هیواد کې د نن او بهر خنوم ګټلای او کاروندګری له حاصل او بازار څخه خوښ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نخټو په دوام لا هم ترنګلای دی. په دې سیمه کې د تیرو دریو ورځو په نخټو کې د ملکی وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د نخټې په تیرو لک تر لګه دریو لسیزو کې سړی نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې تاجیکی ځواکونه په باتکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغزستان دوه مهمې سرحدي سیمې سره نښلوي. تاجیکی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د باتکین د سرحدي سیمې په شاوخوا کې د قرغزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکو سره ونښتل او یو پر بلې د ډبرو ګزارنه وکړل، خو له دې پیښې څلرشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي، څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د وو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفارم چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هیواد کې خلکو ته د دې واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د اپریل په 13مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو ته او بخې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو په اړه خپل ارزونه براتلونکيونه خبره کړي. کدا دوه واکسینونه تایید شي نو چین به له لویدیځ څخه بهر یا وزینه هیواد وی چې د WHO ملاتړ ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د فایزر، بیوینټیک، استرازنیکا، جانسن ان جانسن او مدرنا کمپنیو واکسینونه رسمان تایید کړي دي.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو ری د دې خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لسی پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ د خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران پر تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت ویل د هیواد د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر پیل شوی دی. دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا ویل چې د بهرنیو ځواکونو ځینې اډه به روانېونی تر پای افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ته وسپارل سي. د پداسال کې د چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بل افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وټو بهیر پیل او د سپتمبر 13مه به بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنۍ ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستان د وټلو کار پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست یاسین زیاده شنبه پر ورځ د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبا په هلمند کې د شوراباک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. خاغلی زیا په دې اړه زیاته کړه
د بهرنیانو د وټلو کار عملا پیل شوی، ممکن د ولای تر پایه ساحات را ته تسلیم کړي. البته ناتو او امریکایي ځواکونه موږ د ساحاتو ته تسلیمۍ په حال کې یو په بل پسې ساحات تخلیه کوي. اصلي اډې یعنی بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یادناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تیر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی وو د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې پټې هوکړې پر بنسټ د ډلې په تیر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دا دوهې د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې دا بهر وروسته سولې شوی هوکړې ښکارا سرغړونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسیوای دا ښکاری چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهر سره په افغانستان کې جګړه تیز شي.
ما نشانه‌ای از این می‌بینیم که طالبان حکومت افغانستان
موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بدمرغه د وینو تویدو لامل بشي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعده شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیه، چین او پاکستان د تریکا ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی و او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په پل علم شار کې د ترسرسوي موټر بم حملې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د وژلسوي شمیر شپږشت او د ټپیانو شمیر یو سل لسو تنو ته رسېدلی دی. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي او شایي په دې سره د وژلسوي شمیر نور هم زیات سي. نور حال په دې راپور کې
د لوګر ولایت د جمعې ماښام د روزماتي پر مهال موټر بم حملې لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزلسویو او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د وزلسویو شمیر شپږویس او د ټپیانو بیا یو سل لس تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز د خورون لاند نه راو ایست شهید د شپې یو ایست کا شهیدان بوله نور په شپ خانو کې په شهادت رسیدل چې پاتې مو کې شپږ ایست کا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو چې هغه شپ خانو د انتقال شوی دی. د صدونو هم تقسیم شوی دی د هغو سوالي ته انتقالي.
د ښاغلي ستانکزي په خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي خو هڅه کېږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والي ویان دیدار لونګ بیا د وزل سو یو شمېر دوه وستنه بولی او وای د ټولو جنازې کورنۍ ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزل سوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازري ولسوالۍ مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو. خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا اووه بجې چې ډیری پروزماتي بوخت و موټر بم برید ووزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا روغتون ته څیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو اویا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته راانتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
لوګر ولایت نه خسر څلور بجو پورې د درې اویا ټپیان راغلي او دوه کسان شهیدان وو چې رسمي ارقام چې وزارت صحتمې سره ثبت شوي دي. او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سیتف روغتون، وزیر اکبر خان روغتون ته ناروغان راوړل شوي.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو کار بللی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړۍ حمله بلل کیږي چې په دومره کچه مرګ زوبلا اړوي. په همدې حال کې تیر مخام د بګرام په هوایی هډه کې هم موټر بم حمله شوی چې د ملي اردو یو سرتیری پکې وزل سوی او 25 نور ټپیان دي. یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 12 ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سي.
و موریدل چې د لوګر په پله علم شهر کې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. په همدې تړاو د افغانستان د بشري حقوقو د یوې کمشنرې میرمن شبنم صالحی څخه د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې وکړي چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نشه ده چې بشري وضعیت په نور هم کړکېچن سي؟ هغې وویل
متاسفانه به دا تیرو دوو کلونو کې هر کال چې موږ شپږمشنۍ او کلنۍ د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خپرو د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مګر چې هر کال ډولونه بیل متفاوت دي ولې شمیر هر کال لوړي. مثلا سږ کال د هدفي وژنو شمیر ډېر زیات و. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څیرلی دي او حامل ټول خواونه د منازل له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پام کې ونیسي او ملکي وګړو ته مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکي تلفات رامسته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوق بلاکن سی وژور اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني ځان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډېری مواردو کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیستی.
بله میرمن صالحی، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بیلابیل اعلامیې ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکوي اندېښنې شریکې کړي دي. له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د امنیت شورا ته او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. او له حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړي دي که دا د موږ دا ویل دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله خبرې اترې دي. خبرې اترو په دغه ځکه چې کول شي او حل لار ته ورسي ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ نه هر نه هدا واره وغړې حق له خپل غږ پورته کړي او دواړي خواوي او د جنگ خواوي باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او ځان نه رسي.
بله میرمس علي، دغه ژغون د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنه شول سوي دي، تقاضا او په خوا هم سوي ده. عملي څه پکار دي چې باید وسی چې دغه سي خنړې او پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نسی؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یوازنی لارې د خبرې اترې دي او که جګړه دوام لري حد خلک نړیوال بشرپال حقوق وایي نظر
کوي. د افغانستان د بشري حقوقو یو کمشنر شبنم صالحی و.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غلزه د رادیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان بسلور ډېر شولایتونو کې له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د امیر روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمدشاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستر د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون ندی چې هیوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دی الته مراجعه کوي واکسین تطبیق کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، خونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول لاتلس کلنې پورته عمر لرونکو وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس لاتلس کلنې ښکته عمر لرونکو ته د ځینې روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاټ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوي له هماغې ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامه روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95,909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2,601 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 112 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 10% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوي د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداري ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. د دې ډلې مولوی حنفی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینی لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د کورونا واکسین په اړه راپور واورید. خو هندوستان کې هم نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسینو د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1,300,000,000 د وګړو لرونکو دی هیواد د دې میاش په پیل کې نور نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوه. ټایم اف انډیا ورسپانې رپورت ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او اتو یونین سیمو څخه به یوازي شپګیالتونه وکولې شي چې نن ټول لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورسپانې په وینا په دې شپګیالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبه په ورځ دی د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دی ورسیدلی. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نه د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زوره ورې څپې په وړاندې زیانمنون کړي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې څرګندوي. پاین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیايي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي. په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وای دوی به د ایمیل څلور منیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمیر نور هیوادونو په هندوستان کې د کرونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لا د مخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسیدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلندرونه، تنفسي دستکاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کرونا د وروستۍ سپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیون ډالر په ارزښت مرستې استوي. تا تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
سون جغلازدی رادیو اوري بیرته به افغانستان ترسو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 پېټه شنې خونې جوړې شوي چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شنکشتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شوا د کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شه دي بس حاصلات ورکړي. دا درې خیمه دلته جه فالج ازمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه وی پالسی وی داغه مشتله شه حاصلات ورکړي او ډیر مثال خلک خوشي فصل مثال ډیر پر مختلف دې په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د شخوندور افسور ته برابر دي دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تلل مې دی اته شر نشر وشر شپږ شر یو د نار رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړی سی. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
روزنه خپل نوم راتوي.
زما نوم محمد قاسم دلنواز دی او د کندهار کې د اینو مینیو ساتونکی یم. دلته د میوې د مارکیټ مسؤل یم. مسؤلیت ترڅنګ
کندهار کې د کومې میوې فصل دی چې تاسو دلته پلوري؟
اوس په کندهار کې چې د کوم میوې فصلونه دي خداسې دا سیزن ته اوس وخت چې داسې خاص هغه نه خو یې پېست نه توت چې زردالو دي الوچا ده دغه سی
سټابيري یا
سټابيري
اوسم کندهار
سټابيري په کندهار کې کیږي او په شیرسوخ کې کیږي. موږ هغه شیرسوخ هغه مسول سره قرارداد کړی دی د لیرا تر اوړي موږ خرڅو.
پروژې کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژه چې د برکت میاشت تبان کاروبار پکې ډیریږي. بیا چې موږ ابتدا د روزې ته د 3 ورځې پاتې 4 ورځې پاتې موږ ځای ابتدا کوي نو په اول ورځ کې پروژه تر روزې ډیر شوی.
پروژه کې معمولا کوم شان ډیر خرڅیږي؟
پروژه کې د روابزا ډیر خرڅیږي، خورما ډیر خرڅیږي، او د لیمبو ډیر وزي نور سبزیجات او ترکاری او دا شان او میوه دا هم ډیر وزي وچه میوه ډیر خرسيږي ځنی نور کورنی تولیدات چې موږ راوړي دي لکه د مرباوی د حرم سرای څخه موږ مرباوی راوړي چې د لیپاینو مینه کې جوړیږي دغه مرباوی هم ډیر وزي
یو شمیر کسان پروژې کې د کاروبار پر مهال باندې او هم په کورونه کې بیا وسلاوي کم وسلاوي
ما چې وخت درته نه مال دلته موږ د کاروبار اول سر دی او موږ غواړو چې ډیر کوشش وکړو چې دا ځای کامیاب کو نو دې د لپاره نه خپل موږ او نه هم کارکون کې جته پرېږدو چې حوصله کم شي ځکه انسانان دي خامخا یو ورځ به دغه هغه موږ سر نور سره خلاصو
ورستی کې څه پیغام لري
ورستی کې دا پیغام لرو ژوند د کړهونو ډک دی او د خوشحالي هم ډک دی باید انسان په دواړو حالات کې نورمال ووسی نه د پریشانی په وخت کې ډیر پریشان او نه د خوشحالي په وخت کې دوه نه خوشاله سي چې نور خلک نویني باید نورمال انسان خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په هر کار کې مینه روي ډیر شد باید یو انسان مینه رو وسی که خوشحالي او که غم خوشحالي هم تیر دلري او غم هم تیر دلري باید هر انسان یو حوصله ولري
دوستانو د روژه په مناسبت مو یو ځانګړی مرکه اوریدل په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سویل یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه اورو
نن د مې په لومړۍ نیټه افغانستان د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیانن وویل بهرنی ځواکونه یو په بل پسې ساحه تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپل لوی مرکزونو کې راټولېږي څو له هغه ځای خپل اصلي وطنونو ته ولاړ شي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز په لالم خار کې د پرونی خونړۍ چاودنې پړه پر طالبانو واچوله حیات الله حیات وویل چې په هیواد کې د نامنیو بستر طالبانو خور کړی په هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس وایي چې په دې ولایت کې سکل په څباندې 4.5 هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده نوموړی وایي چې د هلمند زیره په هیواد کې دننه او بهر خنوم ګټلی د قرغزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی په دې سیمه کې د تیرو درې ورځو په نښتو کې د ملکی وګړو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي او د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفام چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د کورونا واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي
مننه کوم تکاسه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د افغانستان سپورتي خبرونه
د افغانستان د پر اولمپیک مسؤلین وای د مایبینو د رمضان جام سیالي راتلونکوونی ته زندولی د دغه اولمپیک د نشراتو برخه مسول کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی و چې نن دغه جام لومړی پړاو سیالي د نخان وشتنی او پینګ پانګ برخه کې د مایبینو ترمنځ پیل شوی وای خو د زینو تخنیکی ستونزو او د لوغړو د چمتووالي لامل دغه جام سیالي راتلونکوونی ته زندول شوی د افغانستان د پر اولمپیک مسؤلینو د دې جام د پیل هدف د غوړه چیرو پیژندل خودلی په بل خلایت کې د باسکیټبال د رمضان جام سیالي لومړی پړاو لوبي پیل شوې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي برخه مسؤل مجيب قاری زاده نن ازادي رادیو ته وویل د سیالي د شپږو نارینه او لوبټلو ترمنځ د دری ورځو لپاره پیل شوې دي د خاغلی قاری زاده په خبره د سیالي د بل خلایت د باسکیټبال فدراسیون په همکاري په دغه ولایت کې ترسره کیږي مجيب قاری زاده وایي دغه جام هدف د باسکیټبال لوبي پراختیا او د غوړو لوبغاړو پیژندنه د بل خلایت ملي ټیم ته ده او د هندستان کرکټ بورډ وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس تیز مسل ته پکتو ډیر احتمال شته چې راتلونکي نړیوال شلوریز جام عربي متحده امارات ته انتقال شي ټاکل شوی چې سکهال د کرکټ نړیوال شلوریز جام ووم پړاو سیالي په هندستان کې ترسره شي د لوبي شپږ میاشتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان په ګډون 14 لوبډلې ګډون لري تیر ځل دغه سیالیو اتلولي ویسټ انډیز خپل کړی و
او او سم د ژمنی سره سم د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. اول به حقیقت څه دی ورو چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسولین د کورونا او با پر نوې ادرې مڅپې پر خطرونو باندې خبرې کوي او دا چې څنګه مخنیوي کېدای شي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان هم د کورونا او با د دریمې څپې ل ګواخ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دې ناروغي اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمیر هم 15 تنه دی. خداش میری یوازې رسمي دي ځکه ډیری خلک لا هم د یو باپ پیژنتنا وقایي او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو لهغه هیوادونو دی چې کورونا همره نه دی ځپلې. د دې ترخوا افغان حکومت د کویت 19 لپاره د وقایي په مخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو کدرې متصفه مدیریت نشي کوم وضعیت تطلای شو. افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت سره خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلام. زیرمل سي تاسو ستاسو ټکنیکي امکانو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې
کوم. د کورونا او با درې متصفه صدا او څومره غوښون کړه
کته کچرته موږ وګورو د تیرو څلورو نه را پدې خو په هیواد کې د کورونا پیخي مخ په زیاتې دي. یعنی د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې ډېر لاته امداد چې موږ باندې وادنه کې پیخي زیاتې شوې دي او د هغه تاثیرات مستقیم از موږ په هیواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې او د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول غاړین ترتیبات نیولې دي او کچرته پیخي ډیریږي د هغه مطابق به د روغتیا وزارت خپل باقي کلینیک ترسره
کوي. یو پښتنه شاید د خلکو سره دا ووسی چې لومړی چاپه وا دویمه چاپه وا او دریمه چاپه وا په توابت کې بیا په ټوله کې مور سر بلی جو سمرا اپډیټ موضوعات را مخته کیږي. هغه دام دي چې یو چاپه لبل سره د علایم او نور په برخه کې توپیر هم لري د ناروغي په د پیژندنې په برخه کې. آیا هم ته غسیده او کنه علایم او د دې ناروغي نخي امغه په خوانی دي
کچیرته من لومړی ثبت وګورو د کورونا د وایروس د لومړی منډې څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغه ته وګورو چې هغه د چینی وا دیوان څخه نو په لومړی ثبت کې یو ځنه وایروس هم دا و چې په نړۍ کې رامنځته شو او بیا روسه د هغه څخه ترلاسه په هم باندې ډول سره روانه و. کومه چې په ډیره تحلیلونکي څخه و دوی مڅه دی یو څه نسبتا لمه چې په دې دمره وخامه ډیر زیات نه و یو تقریبا خاموشه باندې څخه و او درې نه کپیته کچرته منګرا شو چون د کرونا وایروس هغه تغیر دي شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شي دي. خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایم د نظر د چین وایروس او د انګلیسي نوی وایروس سره فرق کوي او یا د هندستان کې چې کوم وایروس رامنځته شوی دی د کورونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین وایروس واغې کې یو فیصدی لري او د دې مرچینه وکي جدا فیصدی لري یعنی کم وي او یا هم په هندي نه وکي جدا توپیر لري. د تبې شدت هم همدغه سي د درې مې څپې حالات د لومړۍ او دیمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورس تربلا مخ په پورته کې دوه دی د ناروغانو په لومړۍ څپه او دیمې څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي سب نش وي خپل د عامې روغتیا په خواري او مسؤل نو هم دا خبره یاد کړ چې د افغانستان لنی مې ډیر نفوس په دی وایروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30 پورې وتوانې د رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه هغه ډول باید اوسې ځکه دلته یو شمیر مسایل شته خلک ډیر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجستر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله حقیقت چې د کورونا پیښې کچرته موږ په لومړي څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي او په دویم څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کومې روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټسټونه ترسره کړي دي او د پامدې اساس سره نو د ځینو فاکتورونو په لګرو لري چې ځینې وادوال روختون ته ځان نه انتقالوي، یعنې مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ سره شي، چې هغه مختلف فاکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته درمل ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم نو خپله ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ سیر پرې کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پېښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره
د قرنټین په اړه باندې پورستو کې یو مسله مطرح شو چې کابینه ته مو پلان وړاندې کړي او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځبندۍ اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
حکومت محترم رهبری ته داسې کوم پلان نه دا وړاندې کړی. اوس موږ د ګرځبندیز لپاره او د قرنټین لپاره موږ ډېر واټن لرو، ځکه پېښې په هغه حالت کې نه دي چې موږ وایو چې پېښې ډېرې زیاتې دي او موږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینو تحصیلي نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عام روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی چې چېرته خدای مه کړه پېښې د دې هم ډېرېږي، او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی. نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا موږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو د اړوند چې کوم لازم تدابیر دي ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته کراشو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350 زره څخه ډېری وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو موږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته موږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په د واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل، چې خوشبختانه موږ واکسین اوس همګني کړی، یعنې ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته موږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو د نن اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500 دوز واکسین د هندوستان هېواد څخه، او 4500 دوز واکسین من د کوواکس فاسیلټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی، چې ټول واکسین زموږ 9500 دوز و، چې له دغه واکسین څخه موږ دوز لپاره کار اخلو او یعنې وګړو ته تطبیق کړو. خو 4500 دوز واکسین د هغه واکسین دی چې د 14 دوز واکسین چې د کوواکس فاسیلټي څخه هېواد ته انتقالېږي، د لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړل 350 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي، چې یعنې موږ سره ثبت دي چې موږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی، یعنې هر څوک چې واکسین کوي هغه له موږ سره ثبت کېږي، او د امنیتي ارګانونو معلومات موږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر په بتیواله باندې هم یو شمېر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېره ورو روانه ده.
د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چې نجونه چې لومړی موږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000 2,000 الا 15,000 په شاوخوا کې موږ هېوادوال ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، د واکسین د کېدو نه وروسته ځینې خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی. دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه. د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبی جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتما عضویت یو څه عمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټولو خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کم چې د زرق د ناحیې سروانه درد یا پرسوب یا د زندر یا کساله یا یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته ګویا واکسین د پوزیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات د پوزیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرش نه تر اته څلېرش ساعتو پورې دوام کوي. دا ښه خبر دی شخص ته، په دې باره کې هیڅوک باید تشویش ونه کړي. یعنی دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت
افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسې ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. اونې وړاندې د کتاب نړیواله ورځ ون مانزل شوه. په دې پلمه د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا دې کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروف نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرېنږدي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خیوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې، دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیز شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډیر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسیدونکي صالحه وایي پخوا یې مطالعه ډیره کوله، خو اوس یې موبایل له سترګو نه اخوا کیږي.
زه خپله خو ډیر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډیره ګټه اخلم. مخکې به مې ډیره مطالعه کوله، خو اوس راته څه ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم. نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډیره کمه سوې ده. نو هر شی سره ډیر کاروي له هماغه سره عادت کیږي. لکه څنګه چې ما خپل موبایل نه ډیر استفاده کول، د مطالعې برخه کې همداسې موبایل سره عادت شولم. او که کتاب ډیر وکاروي نو کتاب سره عادت کیږي، او که موبایل وکاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډیر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه یې دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل لارې رسیدلی سو، خو تر ډیره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
له بده بخته جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخي نه پوهیږي، ځکه هم پوهاوی نه ده سوی، غلطه روشن فکران نه دي تللي، غلطه د هغوی چې کتابونه لوستي او په ژوند کې تغیرات راغوستي نه دي تللي، چې پاینو کې چې کتاب یا نس او د ځوان او د سپینګری د نه پټوله کې د هر انسان په ژوند کې څومره تغیرات راوستي شي.
ځینې ځوانان دا خبره هم کوي چې دوی په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، خو د حیران پونم یو ځوان بیا وایي چې د خپل د مطالعې لپاره موبایل واخیست، خو په موبایل کې دومره کیسې وي چې د مطالعې ته پرې نه خوت.
لمړی مخپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل ته په دې کې مطالعه کوم اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه یې له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټه اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حالت ته بیل دی سہولت څنګه ګټه اخیستی شي.
لیکوال ډاکټر محیب الله غم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي.
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي خو مادیت دا ده چې کتاب هر چیرې در سره نه وي خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې دا هر چیرته چې تزي هغه در سره وی چې غواړي ویل ویل لوستل شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه د غستونز لري چې د کمپیوټر د صفحې نه د سکرین یا پردې نه د غشوار او دي د په خپل سترګو ته توان رسي نو هر وی ځان ته خېګنی او بدګنی لري. البته په مجموع کې د کاغذ لمخې لوستل لري د کتاب لمخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزورې ده او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایل له سترګو ته نیولې وي. خو د په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره یې علاقه پیدا شي.
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه ډېر عام شوی نه دی چې دې ته ډېر زیات کار کول پکار دي. خلک کتاب لولي فقط یوازې یو وړه انګیزه غواړي چې د ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولې د ژوند ښه بڼه ترې زده کولی شي. لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي. مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده، زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده، زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښت ډېر اړتیا ده. که څوک وایي چې زموږ هلکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروفي، خو تاسو ورته ووایئ چې لس دقیقې وخت ورکړه. هغه چې یو ورځې د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو ځل دا روک دی خپله بیا هغه اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د ده په ګټه نه وي، ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي او د کتاب په هغه خوند باندې دی بیا پوهېږي خپل خوند ترې نه واخیستلی شي. نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونګ ته یو څه کار وشي.
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې په ټولنیزو شبکو کې له ده سره ملګري دي او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي له دې لارې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي، ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي.
اوس خلک ډېر خسوي په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي، کتابونو پسې راځي، چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي. د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډېر زیات کمپاین کیږي. دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته ولولي. البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لرلی دی، خو زه داسې فکر نه کوم. زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لرلی دی. د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي. د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه ده کړی چې خلک وایي چې فزیکي کتاب وسوک نه اخلي، چاپ شوی کتاب نه اخلي، نو آنلاین مطالعه کوي. آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډېره کمه ده. یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې، کتابونه د خلکو سکین کوي، بی پی ډی اف هلته اچي. نو ما دانش صاحب تورته ویلې چې د دانش خبرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه تېره اونۍ کې چاپ شوي دا چا سکین کړي اچولي دي، دا خو به کتاب خرڅ نه شي. غلط ویل پرېږده چې واچي، خدای دې خلک دومره تکړه کړي چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولي، زموږ کتاب دې نه خرڅېږي، ستونزه نشته. نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د امیدو لور ته روان ده، خو څومره چې باید هم شوی همره ډیر نه دی اوسه پورې. له
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد لمړی کدار ته وای چې ولی نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي، په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي، مطالعه نه کوي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
زموږ ستاسو په ټولنه کې کتابونه خو ډیر په خوانه موجود په افغانستان کې، یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې دوی ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي، او دا هم نشو مشخص کولی چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعې پر لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفي استفاده کوي. په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري، چې همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبت خواو نه استفاده وکړو، منفي خواو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همداسې شکل باندې یوه خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډیره استفاده وشي یو زیان دا دی چې انسان په یو ډول روغ دی کېږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده ډیر وشي سړی پې عادت کېږي او بیا مجبوره ده چې د روزمره ورته ډیر وخت ورکړي. دا شعاوې دي او دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډیر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونشي د انټرنیټ نه، نو ډیره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخته زیات دي چې روزمره یې موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډیره مهمه ده څنګه کولی شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې کتابخانې باید موجودې وي، متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي، استادان باید ډېره مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی دی، او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي، همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي، او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی دی، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي، نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حد اقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړ وم، د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري، هیڅ چا نه درلودله، او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستې دي؟ یو کتاب چې منظم لوستې وي او یو نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابونه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان یې تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا هم یو د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یو کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي، او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي، او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي، یعنی د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونی د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Shot.